السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم اپیل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوه. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په ایکس ټولنیزه شبکه خبره کړې او ویلي دي د په وینا دا سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل پر وړاندې تطبیق شوې. اسوشیټډ پریس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د سختو واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو، داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وویشته او وی واژه. وروسته به هم په دې اړه نور جزئیات تاسو ته اخبار کوم. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دې سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړیدونکې غونډه مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته پیوستولي پیغام کې ویل د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. تمه ده چې د تړلو دروازو تر شا دې غونډې ته به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د پولیو ضد واکسین په ترڅ کې بچ نن د افغانستان په 28 ولایتو کې پیل شو. تر 5 کلونو کم عمره 18.6 میلیونه ماشومان واکسین شي. دغه کمپاین به په کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فارا او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. دغه وزارت ویان شرافت زمان د طالبان تر کنټرول لاندې باختر آژانس ته ویلي د پولیو د واکسین دغه دوم فرعي کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. اوله میندو پلرونو او دینی عالمانو غواړي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډله مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زادران او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یمین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوې دي. تمه ده چې هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. په دې سره به د شمالي اروپا د دیواد په وړاندې چې په دوه نړیوالو جګړو او هم لاغي وروسته د سړې جګړې په موده کې ناپېله پاتې شوی وروسته خنډ لري شي. تمه ده چې د هنګری په پارلمان کې نن په دې اړه د رایې اخیستو بهیر ښه مخ ته لاړ شي او هغه هم وروسته له دې چې د سویډن صدر اعظم اولف کرستوشن د تېرې شنبې په ورځ د فبروري په 24 له هنګری څخه د کتنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو یوه موافقه لاسلیک کړه. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته لغه د غزې لټړانګې د ملکی وګړو د ایستلو د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبی ښار رافه باندې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بهرنیو دولتونو او مرستندوی سازمانونو په پرلپسې ډول اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رافه کې 1.4 میلیونه زیاتو فلسطینیانو چې اکثر یې د غزې له نور جګړو ځپلو سیمو بېځای شوي پناه اخیسته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو غونډه جوړیږي. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. افغان فعالان د دې غونډې څخه څه غواړي؟
روز موږ غوښتنه د دغه غونډې څخه دا ده چې د نجونو د مکتب پرسه کې د ښځو د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټولو افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دي.
د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې یو کس نن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی دی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې اسرائیل وایي د دې واد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونه زره کسانو پکې برخه اخیستې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د تړلو دروازو ترشا یو غونډه لري. د روسیې او چین په ګډون د دې شورا 15 دایمي غړو هیوادو استازي به د ناسته کې ګډون ولري. د راپورونو پر بنسټ دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نوي استازي ټاکل کېدو په اړه خبرې وشي او همدا ډول به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور د امنیت شورا غړو هیوادونو ته وړاندې کړي. اخوا یو شمېر افغانان وایي د امنیت شورا غونډه به باید له اوسني بې برخلیکه وضعیته د افغانستان د ایستلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همغږۍ په خاطر جدي کار وکړي. جزئیات له امید زهیرمال اورو.
د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه چیرې چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکلو په ګډون د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دوام او ملاتړ لپاره د همغږۍ د خپلولو په تړاو هم خبرې اترې کیږي. یو شمېر رسنیو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق تایید کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل د دې غونډې یو کلیدي موضوع ده او تر څنګ وایي د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور او د نوي استازي د ټاکلو په اړه خپل وړاندیزونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. د دوهې غونډه د فبروري 14 او 19 نیټه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هغه غونډه فوق العاده رغنده بللې او ویلي و چې په کې ګډون کوونکو د افغانستان په اړه په کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. پرون ماښام د ملګرو ملتونو د ویان مرسیال فرحان حق هم ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه بللې وه او ویلي وو د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدو سره لوړاندې مخالفت ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما پښتون او خپلواک مرکزي حکومت په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. خو ملګرو ملتونو بیا ویلي د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره به له افغانستان او اوسنیو واکمنو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د افغانستان په تړاو د جوړېدونکو غونډو او د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خبرې غوښتنې لري. دوی وایي نوی ټاکل کېدونکي استازي باید د افغانستان وضعیت درک کړي او له اوسني بې برخلیک حالات د افغانانو د وستلو لپاره د نړیوال اجماع د جوړېدو په برخه کې پوره کار وکړي. د خوځو د حقونو فعال مزدلفه کاکړ
روز موږ غوښتنه د دغه غونډې څخه داده چې د انجونو د مکتب پرسه کې د خوځو د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټولو افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دی چې دا باید پر د اوسنی نظام باندې د فشار راوړل سي تر څو افغانستان خلک هغه خپل هیلې ته ورسي.
د مدني ټولنې فعال متي الله شهاب بیا وایي د افغانستان د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا قاطی پریکړه وکړي.
خصوصاً په افغان طالبانو باندې زور راوړي چې د افغانستان هر وګړی هر افغان ځان آزاد وګڼي او هغه مشکلات چې دوی پیدا کړي دي هغه ته حل لاره پیدا کړي. خصوصاً د ښځو د حقونو باره کې د انسانانو د حقونو باره کې حقوق بشر دغه ټول مسایل چې دي د باید د پای ټکه کې دي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه داسې مهال دایریږي چې د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په تعامل ټینګار کړی خو د دوهې په ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو نیوکه کوله چې طالبانو د دې کار لپاره هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی.
لکه څنګه مو چې واوریدل نن په ملګرو ملتونو کې امنیت شورا د افغانستان په تړاو یو غونډه لري. په دې غونډه کې د راپورونو له مخې په دې هم بحث کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا یو ځانګړی استازی وټاکل شي. دغه استازی به د دې ترڅنګ چې د نړیوالې ټولنې په استازولۍ له اوسنیو واکمنانو سره د تعامل د زیاتولو په برخه کې کار کوي. همدارنګه به د همغږي سربیره له دوی سره د نړیوالو د غوښتنو او شرطونو په برخه کې هم مخامخ خبري وکړي. د طالبان حکومت دغه استازي لټاکلو سره لاول سره مخالفت خوله ویلي چې د یوناما په موجودیت کې دغه سي استازي ټاکلو ته ضرورت نشته. خو دا چې طالبان ولی دغه استازي لټاکلو سره مخالفت لري او دغه استازي ټاکل د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره مهمه خبره ده په دې اړه ما د امریکا د وسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال ښاغلي نجیب آزاد سره مرکه کړې.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي همدارنګه د مافیایي سیاست دارنګا د افراطی سیاست د ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه بشري جنایتونه ترسره کیږي. د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل. نو دا مهمه ده که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دوی پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کیږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې، د ټولو معتبر سازمان دی. او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولی شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي. هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دوی غیر قانونیت، د دوی جنایتونه، د دوی تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دوی نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو د مهم سازمان له آدرسې بیا خپریږي. لهذا دوی نه غواړي چې د دوی جنایتونه دي یا د دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسنونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقا غیر قانوني کړنې دي. نو دا افشاکیږي، دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي ځکه د ویر لري.
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي؟
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نسو ورته وایلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثي چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او افغان فعال نجیب آزاد وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ. دا چې طالبان ولې د دې غونډې پر مهال د یوې احتمالي موضوع په اړه باندې مخالفت لري چې هغه د افغانستان په اړه د یو ځانګړي استازي ټاکل او په دې اړه باندې بحثونه دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په ایکس پاڼه باندې خبره کړې. هغه ویلي دي د دې پوینا دا سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان ولایت کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د سخت واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 وویشته او وی واژه. دا په تیرې یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا دریم اعدام دی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه تنه د قتل په تور په عام محضر کې اعدام شوي وو. په غزنی کې د دوه کسانو د اعدام په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي چې په دغه هیواد کې د هر ډول اعدام مخه ونیسي. دا په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو وروسته 15 اعدام دی چې ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د یوناما او د نورو سازمانونو د څرګندونو په ارتباط ویلي وو چې دوی د دغه سو څرګندونو په اړه باندې حیران دي او د څرګندونې حیرانوونکي بللې وي. په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په د بشري حقوقو په برخه کې د معتدله چلند ژمنو په خلاف پراخ محدودیتونه وضع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د دغه هیواد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسانو پکې برخه اخیست پناه اخیستې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ. دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدراعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي. بنیامین نتنیاهو پر دې ښار پر ځمکنیو عملیاتو ټینګار داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په غزه کې د یو موقت اوربند لپاره په هڅو کې د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پاوز جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان وړاندې کړل. په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کیږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا اعلان وروسته تر دې کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کیږي تر اوسه د اسرائیل له ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي. د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب په روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی. خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په 2 اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 10 په برید سره دغه جګړه پیل کړي د بشپړې بریا هدف ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د یو اوربند لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزنډوي خو د ده په خبره هغه به ترسره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي دغه هدف ترلاسه کول د 2 میاشتو خبره نه ده بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په 2 اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي. خو ویل کېږي چې تر 100 زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د نورستان د خلکو غوښتنو ته د نورستان اوسیدونکو له اوسنی حکومت غواړي چې د واخان له سړک دی یو څنګه د نورستان لاري کابل ته وغځول شي. دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم یاد سړک جوړولو نقشه باندې یو څه کار شوی و او لګول شوی نه د مرکز پارون تر کانتیوا پورې رسیدلی چې اوس هم موجود دي. نورستانیان او د ختیځ ولایتو اوسیدونکو وایي که یاد سړک جوړ شي نو له یوې خوا به د شمالي ولایتونو په پرتله کابل ته نږدې 200 کیلومتره لار لنډه شي او له بل لور به ختیځ څلور ولایتونه د سوداګرۍ په مرکز بدل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي له اوسني حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یادو ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې دغه لاره شاوخوا 200 کیلومتره نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری مال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس دا پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لاري کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دی. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لار او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجانو ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک ولسوالۍ او واخان بدخشان د لیست د چین د وخجر درې لارې د ارومچی ژانجیانګ یا چینې ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لاره ده. چونکه افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لاره ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به همدومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي
خصوصا د کوزې پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپلو ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې له ډلې د لویدیځ او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتګ سره یاد کارونه پر ټپه ودرېدل. سمو د وړاندې د کوردر تیتین سرک باندې یو ځل بیا کار پیل شو چې په بشپړېدو سره به مرکز پارون لویدیځ نورستان او لغمان سره وصل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو کندار ته په کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوې. په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا 40 فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېر سره اخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مور ته کړی دی او راغلی او موږ د دې سره په مجلسو کې نستلی او دوی ته مدا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې 40 کاله 15 کاله په جای کسب چیر کړي دي خواري وزارت رکی راپورته سیوی جی. اما اوس لاس تر زنه ناسی یا ریڑی ته مخسوی ده یو بل داس کار ته مخسوی ده چې باغ نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیه مسولین وای په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوی دي. د دغه اتحادیه مسول ندا محمد حکمل وای د دغه فابریکو د تړل کېدو یو ویلات د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دی د قاچاقي پلمیټو درا انتقال مخنیوي وکړي.
مخکې تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پاله لورل دي چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي وي دي 40 یا 15 پاته دي نور دغه پالس ولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني وادسه پلمیټه روان دي په قاچاقي ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بورا ارزانه ده نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته. موږ بازار ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد مو سره ګرځي. موږ هغه یوازې صفا او صفا بورا ده، بل هیڅ شی نه شته. صفا بورا ده چې کتلای شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتو سکاله مې کې کار کوم د کارخانه کې وسبیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تکونی کار د ورځ پجریان کې درلودي اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یوانه بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې څه کار کوم او مش کار راځي اوس لکه خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فاری خلګي کور بچان نه پسی دي کړي پسای کې پراته یو
حتی موکړه چې په دې اړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
ازادي رادیو ته غواياست وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کېږي. ورزو مهم لاندو خبرونه ته د طالبانو ستره محکمه د پریکړې لمخې نن دوشنبه په جاوزجان کې یو کس اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي د د پوینا د صدا د طالبانو د ستره محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوی. اسوشیټډ پریس د عیني شاهدانو له قوله ویل دغه اعدام د جاوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د سختو واورو د اورښت په مهال داسې وخت تطبیق شو چې د مقتول رور په اعدام محکوم کس پنځه ډزه وویشته او وی واژده په تېرې یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا درېیم اعدام دی. مخکې په غزنی کې دوه کسان اعدام شوي وو. ګڼ خبرګونونه د غویدامونو پاره ولي ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړیدونکې غونډه مهمه بولي. د دغه سازمان مرستیال ویاند فرانق تیر ماښام ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. نن د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو فرعي واکسیناسیون پیل شو. تمه ده 1.8 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر دي په دغه واکسیناسیون کې د پولیو یا د ګزړ ضد څاڅکي ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته چې سبا نه بل ورځ پیلېږي خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. دوه نوي لوبغاړي رحمان الله ګربز او ی خلیل ګربز په دغه ټیسټ کې شامل شوې دي. تمه ده هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي او په دې سره به د شمالي اروپا د دې واد په وړاندې چې په دوو نړیوالو جګړو او هم لاغي ورسته د سړې جګړې په موده کې ناپېلې پاتې شوی ورسته خند لري شي. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز ورسره د غزې له تړانګې د ملکی وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ شي. بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رافه کې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و.
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کوله چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 28 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6مه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په تراس کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح سے بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شوزا سیمال درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډېر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخ و موافقین و مخالفین رو تقسیم شویدی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر و قوانینو چې هغه د قضایه قوې ترڅنګ د تکړه و قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مخته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې ترڅنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوست، سترې محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ، همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوه په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، په خپلو کړنو کې مستقل و، دا یې هغه حالت نه لرې که. او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې او لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی و قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي و بدو سیاسي و اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، مسباس د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري، تاسو هم دغه اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره له منځه ویوړل، د تېر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
خو په خپل دی دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خوب شرعی لحاظ باندی په آیاتو ثابت جزاگانی دی او دا مسلمانانو ته دیر اه. د دې په تطبیق کې، د دې په پلي کولو کې باید له ډېر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او دته ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار ونه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې، خو امیر شو، امیرالمؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګ په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل، هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذه و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیري احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ مخته ځي. شریعت یا مثلا اساسي قانون کې د مونږه په واضحه توګه لیکل شوي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شرعي احکامو سره په ټکر کې نشي نافذېدلی، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول، خو هغه به منري کړي ول. درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي، هغه له منځه بوتله. یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چې نو سی عدالتونه محاکمه یو اصل هم دا ده چې یو بی طرفه مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي. یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی، دا موارد محاکمه کې نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، له هغې نه وروسته بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دې پلي کړي. مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ
ده. ورزو د بحث بل میلما کاغلی شیرزی صاحب ته، شیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولی؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونۍ په شاوخوا کې عملی شول، په داسې حال کې چې د دوحې کانفرنس تازه ترسره شو. د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ، یعنی نن، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړه او دا دونه او نن چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامي بنه په دې نه لري چې دغه ګروه چې ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ عمل اسلامي ده، دغه دوه نیم کاله مو ولیدله او د شل کالو مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مونږ ولیدله چې دا د دې ټول کړنه د اسلام خلاف او د اسلام بدنامو دپاره وه. دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین و، هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده. د وګړي د اسلام په صدر کې چې کله پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله، نیکیه په زور خپل هدف خپل برنامه چا ونه تعمیلوله، دوی هم کارونه نه کوي. دوی برخلاف اسلام عمل کوي، نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کوي. دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو، دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې. پخوای هم ویلي چې باید اعدامونه ترسره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه ترسره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي ترسره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي
او د دوی اختیار وا د پرېدو خلک خلاص کړه. دا غوښتي استخبارات دوی ته وظیفه ورکړي دا دلته استخبارات اهداف لري هغه د خپل اهداف د لاسرولو د پاره دوی ته اجازه ورکړي د هر څه چوکي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه. هر روز موټربم او هر روز الفجر او انتحاري او چسپکین ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړله دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش اوس هم دنیا خاموش ده. دغه سازمانونه چې تاسو نوم واخله دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د سینه وایي هغه لوزستان ته هدف لري او پات شو د عمل دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان چې کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دته محکمه په کوم قانون باندې مفزي کې دلته سرانوال په کوم محکمه نو د قانوني او شریع له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف کاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده کې انګلیش ده کې سازمان ملل بشری حقوقونه سازمان ده ټول خامو ځکه پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړی ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مانا نشیر ځای سره و کور ودان د چې د طالبانو کوم استاد مخ سره په دې بحث کې نشته د طالبانو ویندوین مخ سره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو ادامه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه خبرو یو برخه به هم واورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دی. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لانده دی. هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لانده ده. په همدی خاطر دا قصاص چه عملی کوی نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانین پر ضد ده بلکه د افغان د شریعت له لحاظم دا جواز نلری ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې. او بل مسئله اصلی مسئله داره چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي. او اصلی مشکل داره چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده. یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې. په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراءات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشي او په همدې خاطر هم افغانان هم جامع بین‌المللی د دوی اعمال تقبیح کوي.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې له مشروعیته برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ستاسو د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېر اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دی خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2001 کال
یوشتم کال بخنه غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی وه. ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملي کړي، که د قضایه قوې کې بیرته اجرایه قوې او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه دا دوه دونیم څه کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سرکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړې ده، دا په ټوله کې د سرکاري چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې یعنی دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوې تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت په کې مطرح وسی، تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه نه. نو هلته مونږ حکومت هغه ته ویل شو، دغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي، دغه رقم د قضایه قوه تعریف چې مونږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات او د قاضی، د سرانوات، دا ټول هغه وخت
کې طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي. او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې، زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. مونږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون استلا راغله ل قانون استلا لاواله د افغانستان خلکو سره لکس حساسیت درلوده خو فقط د شریعت ساده کړی ده موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1455 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دري ژبه باندې ډېر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوډ کې چې موږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي، یعنی د هر له صدوات یې که په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم ویل شي چې موږ شریعت اوس که دوی داسې بولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېره قوي پوهې ته اړتیا لري، هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یو قضیه نو قضیه هم حل شي
بیدی.
نو قانون
مثلا ډیره واضح کړی ده، تاسو منظمه کړی ده چې بعد هر څه واضح سي، هر څه بعد قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبرونه کوي، البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کوي، هر شي واضح کوي. کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکوي، فقط شیرزی صاحب تلان ورګرځو. شیرزی صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا ده، یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل څه ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو؟ تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی و، مثلا روسیه او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوئ له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ لنډ کې که بدیم راته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
دنګي دلې دا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړي ده، همدغه وظیفه تر سره کولو لپاره میدان پیته پرې خود رواکي د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د غل لخوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف د دغه سیدامونه همدا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپله ویره زیاته کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي
کوردان
اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتونه هم دوی سره یو تعامل لري،
مونږ
پیسې مرزي سوق شیم ورته نیوي، نو یو توریستي د لته چتوم یو محترم متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار د دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت په ختمه دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
او ډیر مننه سلامات او سې اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت